ستړي مشور دن کو د شاین بنری ما او د مشال دی په یو بلا غړی کې تاسو ورکلې کوم پروانه خبرونه کې د سیمه اونلاین په مهمو موضوعاتو ته راپور نه وړاندې کو او زمونږه ونیزه خبرونه د مشال درنا لاندې بحث په هم اوري پر دې چړومبي د دې وخت خبرونه وو. حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی. د کراچۍ ښار ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متارکه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایران چې ایجنټانو په تیرسو ونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وجلي. د خبرونو تفصیل. حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړ دی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې تیر مخام په دستور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نه د خپل عہدې سوګند واخسته. روان کال د اپریل په 9 په قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بیپاوری د تحریک د بریالي کېدو نه وروسته پخوانی گورنر شاه پرمان د لهودین استعفا ورکړی و. په مرکز کې د واکمن سیاسي اتحاد ترمنځ د اختلاف له کبله د نوي گورنر مقرریدل تر شپږو میاشتو د ځنډ ښکار شو. خو تېر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف پولیس مشر عارف الوی ته د پښتونخوا د گورنرۍ لپاره د حاجی غلام علي نوم وړاندې کړ او پولیس مشر هم پرون دغه د گورنر په توګه د مقررولو اعلامیه لاسلیک کړه. د کراچۍ ښار ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. له کراچۍ د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه پرون د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون ځینې مظاهرچیان نیولي هم دي. د سیمې اوسیدونکي چې زیاتره پښتانه دي وایي چې دوی له لسیزو په سیمه کې ژوند کوي او د ودانیو قانوني اسناد هم لري. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي نواب محمد مشال ریډیو ته وویل
پدې حالات کې راغلي چې سار پښې په څلور بجې باندې راغلي جمعتون کې کوم کسان مانځله تللي هغه الته بند کړی دي او دلته کې زنانه زمونږ ناشته وی احتجاج تا راغلي زنانه زمونږ وهلي دي چې کنه کړلي داونه برقي نقابونه راکاګلي د جیلونو ته بوتل دي.
چارواکي دا کوي چې په مجاهد کالونۍ کې درې زره ودانې غیر قانوني دي. د کراچۍ د پرمختیایي ادارې مشر محمد علي ویلي دي چې په مجاهد کالونۍ کې په سرکاري ځمکه قبضه شوې ده. اوسیدونکي هیڅ قانوني اسناد نه لري او د زید خالی کولو لپاره ورته له وړاندې خبرداري ورکړل شوې وو. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د راتلونکو 80 کلونو لپاره د ملکند سیمې ټیکسونه ماپ کړي او د غلطې امنیت پځای کړي. پرون په بټخیله کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې حکومت د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدمنې د پیښو مخه ونیسي. په جرګه کې د مقامي سوداګرو د اتحادیو مدني فعالانو او بلدیاتي استازو په ګډون د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند جمعیت علما اسلام او قامي وطن ګوند ځایي او صوبایي مشرانو برخه واخیسته. د جرګې د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې ملکنډ د راتلونکو 80 کلونو لپاره ټیکس فری زون وګرځول شي، د 2022 فارست اډیننس کې د بدلون شي، د ځنګلونو د مالکانو حقونه دی ومنل شي او له چترال لارې گلگیت ته غځېدلې سړک دی د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې برخه وګرځول شي. د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایراني جنټانو په تیرسو ونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په سلګونو کسان وژلي دي. کردستان د ایران د حکومت پر ضد دغه مظاهرو مرکز ګرځېدلې دي چې د تیرسو میاشتو راهیسې د پولیسو په تحویل کې د یوې جنۍ د وژل کېدو نه وروسته راپارېدلې دي. د هنګاو په نامه یو ناروې میشت ډلې چې د ایران په کورد سیمو کې د حقونو سرغړونې ساري په یو راپور کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د نومبر د 15 او 20 ترمنځ په مظاهره چانو په ډزو کې لږ تر لږه 260 کردان وجلی دي. په فرانس کې میشت د کردستان د بشري حقوقو شبکې په یو راپور کې لیکلي چې حکومتي ځواکونو د نومبر له 19 نیټې څخه تر 20 نیټې پورې په دریو ورځو کې د جاون رود، پیران شهر، سننداج، د ګولان او بوکان په ښارونو کې لږ تر لږه 14 کورد وګړي وجلی دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو اوس راځو مونږه ډومبه موضوع ته حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکي سوګن پورته کړی دی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په یو دستور کې د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علي نه د خپل هدې سوګن واغسته. روان کال د اپریل په 9مه په قومي اسمبلی کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک د بریالي کېدونو وروسته پخواني گورنر شاه فرمان د خپل هدې نه استعفا ورکړې وه. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه تیر ماښام په گورنر هاوس پېښور کې د پېښور های کورټ مشر قاضي قیصر رشید خان د نوي گورنر حاجي غلام علي نه د پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې سوګن واغیستلو. حاجي غلام علي د جمعیت علماء اسلام پی یو مهم سیاستوال او د پېښور یو مهم کاروباري شخصیت دی. د غلام علي د سیاسي ژوند او د مولانا فضل الرحمن سره د نږدې اړیکو په اړه د پښتنې په جواب کې په پېښور کې خبريال نثار محمود مشال ریډیو ته وایي.
اسی خوځای د دې خاندان چې کم دین او اغا د دیر اپر دیر اخګرام کلین راغلی دی په خور کې ستل شي دی بیا د په خور کې دی بزنس او سیاسي کیریر د چې په اسی په دهای کې په شروع کې کوم غیر جماعتي انتخابات شي نو پای کې دی د میونسپل کارپوریشن په خور کونسلر هم منتخب شوی وو. بیا رستو د په خور ناظم هم الیکټ شو. دین علاوه چې کم دین او د سېنیټر هم پاتې شوی دی د جی او ای او د مولانا فضل الرحمن سره رشتہ هم دا او ډیر قریبی دی. د مولانا سره دا ډیر وسیط جوهر تعلق دی نو په دې وجه باندې پاټه کې دا غا سر رسوخ زیات دی.
د اپریل په 9مه نیټه په قومي اسمبلی کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د تحریک د لاري عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه د لیرې کولو وروسته د اپریل په 11مه نیټه په خواني گورنر شاه فرمان د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه. بیا په مرکز کې د اتحادي وندونو ترمنځ د دې عہدې په سر د اختلافاتو په وجه د شپږو میاشتو نه د زیات ځنډ وروسته تیر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته د پښتونخوا د گورنرۍ لپاره د حاجی غلام علي نوم وړاندې کړو او ولسمشر هم پرون د گورنر د لګولو اعلامیه لاسلیک کړه. د پښتونخوا د مخصوص جغرافیې او په موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې د اهمیت په اړه مې په پېښور کې د خبريال او شینون کې فدا عادل نه پښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
په خوا به ډېر زیات اهمیت د دې عہدې د چونکې د فاټا چې کومې علاقې وې کومې قبایلي جنسیانې وې اب د وفاق زیر انتظام وې خو بیا هم د دې صوبې گورنر اهمیت په دې حوالو سره هم ډېر اهمیت لري چې دا صوبه نیخ پنیغه لګیدلې ده د افغانستان سره. دلته که د امن و امان صورت حال تاسو وګورئ که دلته مالی او سیاسي چې کوم معاملات دي هغې ته که وګورئ نو په دې صورت حال کې بیا ډېر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ذکر ہے چپ وفاق کے وزیر اعظم دا مسلم لیگ نون دے اور اتحادی گندونا چکم دی اگر برسر اقتدار دی خوب خیبر پختونخوا کے اوپر پنجاب کے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تے پا پنجاب کے مونگو کا تچھ ڈیر ازر دا فیصلہ شو چالتا دی خپل گورنر راوستو او دلتا دا معاملہ لیٹ شو حالانکہ دی تا دلتا ہم پکارو.
تیر ماښام په گورنر هاوس پېښور کې د نوي گورنر نه د حلف اغیستلو په دستور کې د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن د یاد ګوند نورو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور د صوبې چیف سیکرټري شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو نورو غړو ګډون وکړو. خو په یاد دستور کې د وفاق او صوبې ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په وجه د صوبې اعلی وزیر محمود خان او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال موجود نه وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د کراچۍ ښار نظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. پرون د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي، ټکولي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهرچیان نیولي هم دي. د چارواکو په وینا په مجاهد کالونۍ کې درې زره غیر قانوني ودانۍ دي چې دوی پر ضد کاروایی کوي. نورحال نیاز علي راکوي.
د پولیسو لخوا دا کاروایی د نومبر په درشتمه په داسې مهال شوي چې په مجاهد کالونۍ کې پر تجاوزاتو د جوړو کورونو، دکانونو او ودانو د ړنګولو خلاف ځایي خلکو د تیرو څو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او د پولیسو او مظاهره کوونکو بیا وخت په وخت انختی هم کیږي. پولیس په مظاهره کوونکو اوښکې بیون کې ګیس کاروي او یو شمیر نارینهو تر څنګ میرمنې مظاهره چیانې هم نیولي او په تانو کې بند کړي دي. مجاهد کالونۍ چې زیاتره پکې پښتانه اوسي، سیمې یو اوسیدونکی محمد علي د نومبر په درشتمه مشال لیډیو ته ویلي چې د کلونو راهیسې دلته میشتو خو اوس بې کوره شوی.
دا ځایونه چې تقریبا د شپېتو پنځوسو کالو نه زموږ د پښتانه په دې ځایونو باندې آباد وو. بره په مل کې د دو بله څه وسیله نه وه، مزدوري به هم دلته کوله او په دې ځایونو کې اوسېده. بغیر د ټیم ورکولو نه ناڅاپي چې ځایونو ګاډي راغللې، شاولې راغللې، فورس و سراو چا راکات کوو، شمې نیکاو او
د سیمې یو بل اوسیدونکی سید محمد وایي چې په 1.6 کروڑ روپۍ د هوټل لپاره یوازې سمکه اخیستې وه، خو نن حکومت د هر څه نه خلاص کړی یم.
دا زما هوټل دی، دا زما غسل په 1.6 کروڑ روپۍ منی او دا 360 زیره بیا مې په جوړولو 3 فلور جوړ کړل. اوس حکومت راغی درې ورځې دغه راکړ نوټس راغی، دا خالي کا موږ ماتو بیا راغلی دغه رسی راغلی درې ورځې رسی راغلی مات کړی دی. څه مولت
بلخوا د کراچۍ د پرمختیایي کارونو ادارې کې ډی ایم مشر محمد علي وایي چې په مجاهد کالونۍ کې په حکومتي ځمکه قبضه شوې دي او د قبضې ختمولو لپاره یې کاروایی پیل کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د خپلو کورونو، دکانونو ټول اسناد لري. د سیمې یو اوسیدونکي نواب محمد وایي چې نیکه او بیا یې پلار هم په دې کور کې ژوند کړی و.
زما پلار هغه د دې ځای نه تللی، بیا موږ رالو، راغټ شو، دا مزدوري کوو دلته کې دلته کې موږ ته نس نوټس ملا. هغې نه وروسته بیا چې راغلی نو په داسې حالات کې راغلی چې سهار په شپې په 4 بجې موږ راغلی جوماتونو کې چې کوم کسان مانځله تللي وو هغې هلته بند کړي دي او دلته کې زنانه زموږ ناستې وي احتجاج ته راغلي. زنانه زموږ وهلي دي، جتیانې کړلي، داغونه برقي نقابونه راکاږلي، بیا جیلونو ته بوتللي.
د حکومت په وینا مجاهد کالونۍ چې شاوخوا 3.5 زره کورونه په تجاوزاتو کې راځي چې دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري او بیا د کراچۍ د پرمختیایي کارونو ادارې کې ډی ایم مشر محمد علي وایي چې د کورونو خالی کولو لپاره د 2022 کال د اگست په 18 او بیا د اکتوبر په 14 هم د مجاهد کالونۍ اوسیدونکو د ایستلې کېدو خبرداري ورکړې وو، خو ځایي اوسیدونکو احتجاج پیل کړی دی او دا زموږ ذمہواري ده چې د قبضې ځمکه را خلاصه کړو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیزدی راپور مورید او په خیبر پختونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند د احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي، خو د صوبایي حکومت ویان دا تورن رد کړی دی او وایي چې د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بل خوشنن کې وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري په کار راوستل کیږي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي، خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي. د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورج وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي، سرکاري وسایل استعمالوي. زمونږ د صوبې سورج سرکاري مشینري چې دا ناغه پرشرایز کوي، سرکاري تیل استعمالوي، سرکاري ګاډي استعمالوي، سرکاري ملازمان چې دی هغوی باندې زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره. د بدقسمتۍ نه بدقسمتۍ نه بیا زمونږ صوبه داسې ګڼي لکه چې دا د دوی ذاتي جاګیري.
په صوبایي حکومت د حزبي اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرسټر محمد علي سیب نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده. صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبه وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي، وفاقي حکومت مونږ لا نراکي او په مونږ دا تورونه لګي، په مونږ دا الزامات لګي، دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډونه دی فلحال، اخو په پنجاب کې
کابینه
کابینه پتلو باندې بس د پټرولو پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه. نه دوه پیسې نه لپاره وسایل استعمال شي، اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حل وزلو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لنګ مارش شوی او وزیر اعلی پر سټک واغې ټیم هغه ټیم ټول سرکاري مشینری پکې استعمال شوی. تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټول چې لفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري ګاډي کې او ټول سرکاري ګاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي او دغه شانته دې ظلم بکی کی ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کړي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دې سرکاري وسایل هم سرکاري ګاډي هم سکیورټي هم وزیران صاحبان دی هغه سره سرکاري ګاډي وي نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري مشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې وروسته پیل شوي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 26 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس راپور مورید اوریدونکو، په کورمه کې له افغانستان راغلي یو شمېر ډوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار د تړ کېدو وروسته ایثار پاتې دي. دوی تر 15 ورځو پر دغه انتظار دي چې لار پرانستل شي او دوی خپل هیواد ته ستانه شي. د دوی په وینا خرڅونه ور باندې زیات شوي دي او مالونه په خرابېدو دي چې له کبله د ډېر تاوان سره مخ شوي دي. په دغه اړه تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې.
مقصد موږ دل ډېر په تکلیف یو، موږ دومره په تکلیف کې ډېر تکلیف کورو کې موږ شایسته دي.
دا فریاد د افغانستان د تجارت په غرض د پولې دی خوا راوړېدلې د ګاډي یو ډرایور دی چې د خرلاسو پکتیا لار پر بندې دو ل 15 ورځو ایثار پاتې شوی. د هغه سره د ګاډو یو شمېر نور ډرایوران هم ل کوهاټا تر خرلاسو پورې ځای پر ځای په لارو کې ولاړ پاتې دي. که څه هم دوی د خپل حفاظت په خاطر نوم له ښکاره کولو انکاري ول، خو فریادونه ښه په ډاډه زړونو مشال روډو ته وړاندې کړل.
پیسې نه لرو، موږ دلته بې خرڅه یو، وایي چې موږ ته دغه لار خلاصه شي چې موږ واړو خپل ملک ته هلته مکرایم پاتې دي. کومې پیسې چې دي هغه زموږ هلته شته. موږ دلته بې خرڅه نه د موټر تیل لرو، نه دومره د وټالو شی شته چې موږ دلته سهلت ژوند شته، نه اوبه شته، نه یو د اوداسه ځای شته.
د جمع پورز د پولی اخوا له طالبانو سره دو پرزیو او بنګخو پر متنازع ځمکه تعمیراتی کار په کولو جګړه تر پیلېدو پس د خلاصو پکتیا تجارتي لار تړل شوې. په هغه جګړه کې د معلوماتو تر مخه یو پوځي او طالب په شمول درې تنه مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي ول. تر هغې وروسته سل ګاډي له مالونو ډک دې خوا ګیر شوي او تر 500 پورې د پولې اخوا لار د خلاصېدلو پر انتظار دي. د تاجرانو اتحادي یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي په ګاډو کې بارشوي سبزیانې او میوې د خرابېدو له ویرې په کم قیمتونو خرڅ کړل او ځینو ګاډو خپل رخ پر نورو لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانې یاد لار پر بندېدو ورځ تر بله زیاتېږي، ولې چې خرچې او کرایانې ور باندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابېدو ویره ده.
او بیا دوی کی چکم ایکسپورٹ کی چکم سبزی مبزی څخاغوی خپل د لوکل مارکیټو کې خرڅ کې او څخارو پېښوي انده سه انپورټ کې چکم انګور راتللو لوکل مارکیټو کې څخارڅ کې څونه خراب شو
د کورمې پر خرلاڅولار هر ورځ د ښه تر او یو پورې خلک د بیمارو او خپل خپلوانو سره د ملاقات په غرض رواوړي او هغلته په څلور وشتو غنټو کې تر د نیم سوه تجارتي گاډو ته د تلو او راتلو اجازه ملاويږي خو اوس د هر څه په ټپه ولاړ دي د پړچینار اوسیدونکو او تاجر حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته وایي که حکومتونه دا نشي کولی چې د شخړې حل تر راوستلو مخکې لار د تجارت پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاصه کړي نو بیا دومره دې وکړي چې له نور تاوانونو څخه د بچ کېدو په خاطر ګیر شوي گاډو او خلکو ته د وروختلو او راوختلو اجازه دي ورکړي
ځمکه لنجره پیښه شوې ده په کور د افغانستان او کې کابل او پاکستان اسلام آباد دي کې څومره زر کېدلی شي په جرګو په ذریعه باندې وي مذاکراتو په ذریعه باندې دا مسله حل کی ځمکه د ګاډو ول د کوم خلک ولاړ دي او ډېر وخت نه لوډډ ګاډي دي چې د مسله حل شي
په خلاصو او بوړکي کې مېش قومونه د پولې اخوا پر سوونو اکړه غزمکه داول لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پس د افغانستان غاړې پاتې شوی کڅو هم د ګل لورزی پر پوله جګړه نه ده شوی خو تر اوسه رسمي دزبندی نه ده شوی او دوه خوای په مرچو کې سنبال ناشتي د نومبر پر یوشتمه له طالبانو سره شوی مذاکرات پر دغه ناکام شول چې هغوی د یاد کومونو داوانه منله او دا دریزه درلودلو چې ازغن تار د خواټو لمنطقه خپل بولی او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو تبه دوام ورکوي په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دوه ملکونو تعلقات ترنګلې شول په دغه معاملہ کې د دوه ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وړ جګړې هم شوې طارق ورک سے مشال ریډیو پیښور
تاریخ ورغزی او چې لکور می حال راکو د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې په کال 1901 او یم کې د مشرقي پاکستان له پاکستانه د بلیدو ذمہوار فوز نه بلکې سیاستدان دی نوموړي پرون په پنده کې وی دستوري تو ویل چې په خوانی مشرقي پاکستان فوزی نه بلکې سیاسي ناکامي و دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیاست کې د مداخلت لکبله په فوز نیو کې ډېر شوي دي دغه اړه تفصیل شانواز ترک زیرا کوي
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د پخوانی مشرقي پاکستان د ناکامۍ ذمہوار پوز نه بلکې سیاستدانان وو د نومبر په درويشتمه جنرال قمر جاوید باجوا په رولپنډي کې د پوز پلوي دفتر جنرال هډ کوارټر کې د دفاع د اورځ په مناسبت سره غونډې ته په خپل وینا کې دغه خبرې کړې دي
سابقا مشرقي پاکستان ایک فوجی نہیں
پخوانی مشرقی پاکستان پوځی نه بلکې یو سیاسي ناکامي و د جنگی دن کې فوجیانو شمیره 92 زره نه صرف سلور دیر زره و د بقای خلک په بیلابیلو سرکاري محکمو کې و د دې سلور دیر زره خلکو مقابله 2.5 لک هندي فوجیانو 2 لک تربیه شوی مکتی بهنی سره و د دې باوجود هم زمونږ فوج د بهادرۍ سره جنگ کړو
هماري فوج بہت بہادری سے لڑی
1900 کال کې پاکستان کې عام انتخابات شو د قومي سملی لپاره عوامي لیگ تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې وې خو په ځای د دې چې دغه ګوند مشر شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم ټاکل شوی و د څه مودې لپاره په زندان کې اچول شوی و په 1901 کې د دسمبر په میاشت کې د بنگلاديش خلکو ازادي واخیسته او خپل وطن د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش ونمو دغه جنگ کې هندوستاني پوځ د بنگلاديش ملګرتیا کړې و دا چې پوځي مشر قمر جاوید باجوا د دغه جنگ د ناکامۍ ذمہوار سیاستدانان بللي خبریال او تجزیه کار شوم شاهد دغه تور ردوي د نومبر په درويشتمه ماخامه مشارړی ته وویل انتخابات هم د پوځي واک یا مارشل الله په دور کې شو جنگ او ناکامۍ هم د مارشل الله په دور کې سر تر رسیدلې و
نو لسوا اتپن دوستم کې مارشل الله لګی دا ایوب خان راغې او چې ایوب خان په 1900 یو کم او یایم کې دا حکومت ختمې دونو اقتدار یحیا خان تور کو چاغم یو فوجی جرنل او دغه کی سیاسی خلکو او دغه سیاسی اغه خلکو کو چې کم په خوا د برتانیوی حاکمانو سره پاتیشو دغه و پادارو اغه سیاسی مشران نو چې کم د فاطمه جنا سره کم د شیخ مجیب الرحمن سره او یا کم د باچا خان او د عبدالصمد خان چکزی یا د جی ایم سید پشان مشران سرو
فوزی مشر جنرل قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې ویلي پاکستانی پوز شپه ورځ د ملک په خدمت کې لګیا دی بیا هم ور باندې ټکونه کیږي باجوا زیاته کړه د ده په خیال دا ځکه چې په تیرو اویو کارونو کې پوز په مختلفو شکلونو کې په سیاست کې مداخلت کړي او دا خبره غیر آئینی ده نوموړي زیاته کړه تیر کال بیا پوز یو فیصله وکړه
اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا
نوزکا تیر کال فروری کے پوز یہ فیصلہ کڑے چراتین کی وہ پوز ہے سی سیاسی معاملہ کے مداخلت نہ کبھی نوزتا استدا باور درکم چ منگ پدی سختی سر کاربن یو او با خو بہ ہم ددی ائی عمل دستائیں پزے مختلف ڈول پوز باندھی تنقید شروع کو غیر مناسب او ناخوخ جب استعمال کڑا
بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا
فوزی مشر پخپل خبرو کې د تیر کال مانا د 2021 د فروری ذکر وکړو نو صحافی او تجزیه کار حمید میر د جیو ټی وی پی او پروګرام کې د نومبر په 21 مخام په خبرو کې ویلي جنرال باجوال د دې خبرې تذکره نو په کار
اگر وہ خودی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم
کدی پخپل وای تیر کال فروری کې په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړی نو تیر انتخابات خو 2023 کې شوه د 2023 انتخابات مبارک ډیرو سیاسي ډلو د درغلي شکایتونه هم کړو او ځکه هم د عمران خان حکومت ته سلیکټډ ویل
حکومت آئی کی تو اس کو سلیکٹڈ کہا گیا تھا
په جولای 2023 کې پاکستان کې عام انتخابات شوه عمران خان وزیر اعظم ټاکل شوه چې د هغه وخت اختلافي ګوندونو عمران خان ته ګومارل شوی ویل مخالفو ګوندونو تورونه لګولې عمران خان د پوز لخوا ټاکل شوی دی قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې د عمران خان د نوم خصتو بغیر ول چې ته څه غنې چې ګنې بهرنۍ سازش پکې او پوز به همدا سي ناس وي دا ناممکن نه ده بلکې ګناه کبیره ده نموړی زیاته کړه کوم خرد چې دا غنې چې ګنې پوز کې به اړې غړې جوړ کې هغه خلک به همیشه ناکام وي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
اردو پی خبر دا چرته چې د بیلابیلو پونتونو د فائن آرٹ سے هنریز د کلوز د کوونکو ترمنځ د دوی د کار او نندرتون په حواله باندې سیاله تر سره شوې دي د غز د کوونکو وای دا ډول مقید وي د ډېری کمی ملوي او باید د سوبي نورو سیمو کې هم د داسې هنري غونډو او نندرتونونو انتظام وشي تفصیل شبیر احمد جان راکړي
دا خیبر پختونخوا دا کلتور محکمې لخوا شوې دغه نندارتون کې د پېښور 15 پوهنتونونو د اتیا څخه سیوا هلکان جنکوز د کونکو خپل هنري کار د شالو لپاره اخو دی وو دغه نندارتون کې برخه خستون کې د پېښور پوهنتون فاین آرټس ډپارټمنټ او جالا وای چې دا سې نندارتونونو کې دوی او د دوی کار ته ستاینه او پیژنګلو ملاويږي او باید دا نور سیمو کې هم وکړي شي ځکه د سیمې ځوانان او پېغلو کې د توان یا صلاحیت هیڅ کمی نشته دی
دلته زمونږ او نور آرټست دي هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپورچونیټي ده موږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي دلته او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور هم خپل کار خکو زه بالکل غواړم چې دا هر سیټي کې دا داسې کمپټیشنز کیږي موږ لپاره ډېر زیات ښه کار وشي کنه چې زمونږ خپل یو پینټینګ چرته بوزو خلک ګوري او ډېر زیات اپریشیټ کوي بالکل کې خو څوک دومره ویلیو نه ورکي خو چې په تاسو کار اوري نو خلک ډېر زیات لایک کوي او آرټ په باره کې خو ډېر زیات کمی کنه لکه دومره زیات اپورچونیټیز موږ ته نه ملي
دا سبب محمد اسم وای چې د خپل کار کې د یوسف خان او شیربانو قصه بیانولو خاصه کړې ده وای په دې سیمه د داډل هنرونو ستاینه او پیژنګلو ډېره کم ده
لکه بچپن کې مونږه د لوک داستان اوریدل او به کې لکه څنګه یوسف جان او شیربانو نو په دې کې مطلب هغه شیربانو چې کوم هغه مایند کې چې کوم هغه تصویرونه هغه مدل ته پریزنت کړي دي هغه خوشحالي ملاوي کې ځکه چې سپورټ ملاوي کې ځکه دلته کومو ګرو په پاکستان کې لکه د فن قدر شو د فن کار قدر نشته
د دغه نندارتون او سیالیت تابع کون کې د خیبر پښتونخوا د کلچر او سیلګرۍ محکمې ډایرکټر بختیار خان مشال لیډو ته وای چې مقصد د دې د خپل ځوانانو په مثبت سرګرمو کې اموخته کول دي او د پښتنو خپل کلچر مخ په وړاندې بوتلل دي دوی دا ومنله چې د صبح نور سیمو کې دا ډول هلو ځلو کمی دي خو وای ضربه نور ځلو ته هم دا پروګرامونه وغځوي
مقصد دې وخت دې ایونت دا چې مونږه 10 روانټان په دې اکټیویټیز کې انوالو وو مونږه د خپل ینګ کسان ته داسې موقع ورکو چې هغه داسې د سوچ بدل کو هغه مونږه تعمیراتي سوچ ته ورکو هغه دې میدان ته راشي او هغه داسې سوچ شروع کړي چې په کم کې د ملک د علاقې امن ته کې راشي چې دا مونږه ډېر د کوست اکټیویټي وکړل او په خبر به څوک راځي چې په خو کې تاسو پته راځي خو درته کسان دې یونیورسيټي ډېر دي روانټان ډېر دي نو هغه اجازه مت پسانه کې دي مخکې مونږه کوشش کوو چې مونږه په هر ډیویژن هډ کوارټر کې دا ایونت وکړو
د کلچر کلچر او سیلګری محکمې لخوا تابع شوی د خیبر پښتونخوا د کلچر د سفر پنوم دغه نندارتون کې غوړه انځورونه جوړونکې او پینټینګز کونکو ته نقد انعامونه او سندونه هم ورکړل شو او په دې کې د زده کونکو نه علاوه د ژوند د هر میدان سره تړاو لرونکي ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا سحر لسنی بجے کی دن کی دی تاستا دے وقت مهم خبرون نیو سو مهم خبرون نوی ما حاجی غلام علی دا خیبر پختونخوا دا نوی گورنر پا توگا دا خپل چوکی سوگن پورتا کردی دا کراچی خار نظم آباد پا مجاہد کرلنے کی متعلق چارواکو لخوا دا تجاوزات پر ضد کاروائی او د خلکو لخوا احتجاج دوام لري. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو اتیا کلونو لپاره دی د ملکنډ سیمې ټکسونه ماپ کړي او د غلطدي امنیت پزی کړي. او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایراني جنټانو په تیرو څو اونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وژلي. دا د دې وخت مهم خبرونه او اوس وړاندې کوو زموږ ونیزه خپرونه د مشال د رڼا لاندې بحث. دا خپرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. څنګه څنګه چې د پاکستان فوج د نوي مشر د ټاکلو نیټه را نږدې کېږي ورسره د دې هیواد سیاست ګرمې شي. ټاکل شوی چې د نومبر پر 9 به د اوسني مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي، خو د قانون تر مخه تر دې وړاندې باید د هغه پر ځای د فوج نوی مشر وټاکل شي. دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو کوریج یا پوشش هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي. پوښتنه دا ده چې داسې ولی دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې چېړو. میلمانه مو په پېښور کې د ډان ټلویزیون د دفتر مشر علي اکبر او دارنګه په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویبپاڼې مشر خبریال عبدالله جان را سره د ټلیفون په لاین دی او په دې بحث کې به برخه را سره اخی. تا عبدالله جان صاحب تاسو او علي اکبر صاحب تاسو دواړو تار کلی وای. ډېره مننه عبدالله جان صاحب. سوال دا دی لکه په دې دغه کې موږ په دې انټرو کې یا په دې سر کې راپورته کلی چې د پاکستان نوی د فوج مشر به ټاکل کیږي، خو د پاکستان دا وخت ټول سیاست او بلکې لډیر مودې راځي دا ټول سیاست او سره چې کومه میډیا ده دا شاوخوا هم دغه موضوع باندې خبرې کوي. دا وایي یعنی د یو فوج د مشر ټاکلو سره کچم دا جمهوریت ملک دی دومره زیات اهمیت ولی؟
بالکل، په یو جمهوریت معاشره کې خدا داسې ناشنا غوته خبره کاری د په دنیا کې په نړۍ کې چې څونه جمهوریت ملکونه دي هغه دا دا فوج مشرانو نامې ممکن را دي اکثر هو عام خلکو ته بالکل نہیں پتا. جبکې پاکستان کې جدي دا شی ډېر زیات دغه سره جدي دې باندې بحث کیږي او د دې وجہ یقینا اوږدک کدا چې په پاکستان د ریاست په معاملاتو کې د فوج ځان له یو اهمیت دیږي. اوس د دې مطلب څوک څنګه وباسي چې اهمیت نه فوج د اهمیت نه سم مراد دی؟ اکثر سوال دا کېږي چې جی فوج خو د ریاست په ادارو.
عبدالله جان صاحب ستاسو ټلیفون کې یاست په لائن، خو ما خیال انټرنیټ کې څه مسله راغله، خو موږ به بیا ورته ټلیفون وکړو. عبدالله جان صاحب تاسو ته بیا ټلیفون کوو. علي اکبر صاحب تاسو عبدالله جان صاحب اورېدلې، خو بهرحال اوله خبره چې هغه بنیادی وکړه چې په دنیا کې د نورو ملکونو د فوج مشرانو نمونه عامو خلکو ته یا بیا دغه عمل چې وي هغه ډېر په دغه وسي څوک دومره زیات اهمیت نه وي پکې، خو پاکستان کې د اهمیت ترکیه په دې د فوج ډېر اهم رول دی. ستاسو په خیال باندې دغه اهم رول یعنی په کومه معنا سړی واخلي؟
ډاکټر صاحب زه دا خبره به عبدالله جان صاحب ته کوم کې کټ شو هغه دینه مخکې بوزم هغې دا خبره وکړه چې د فوج ډېر غټ رول دی د هغې چې سم وجه کېدای شي په پاکستان کې. نو له بده مرغه په پاکستان کې یو ګډ مډ جمهوریت دی او دا د اوس نه نه دی، کله دا لږ غوندې مضبوط شي او کله دا بیخي چې دی نو هغه کمزوری شي. او زموږ په نظر باندې زه چې خپله ګورم نو په 13-15 کالو کې دغه مات ګوډ جمهوریت کې دی نو دې ته نور هم نقصان
ورسېدو او دا غي وجه هم دغه وکړه چې د تحریک انصاف حکومت په حکومت کې راغی دا غوي ګوند نو راغی نه پستا غوي ټول فیصلې چې کمی دي هغه د دغه ادارې په مشورت او دغه ادارې په خوخه باندې وکړي هغه چې د تحریک انصاف خپل هغه کم چې د سیاسي جمهوریت حکومت والا یو رولي او هغه ادا کی هغه مونږ ته ونه خودلې شو د دغه وجنا دا مسله نور هم لکه جمهوریت والا کمزور شو بیا په پاکستان کې نور څومره جماعتونه چې دي نو لازمی خبره ده هغه سیاست کې چې کله څه جماعتونه دغه ادارې ته نږدې کیږي او نور لری پاتې کیږي نو هغه دا غني چې هغه ته نقصان ملاويږي نو وس هم پدې کې کومه وګورو دغه جماعتونه چې دي نو هغه لکه د فوج د سوري لاندې شوی دي او دا د مهموالي اندازې تاسو ده نه دغولې شي چې نن پرون هم امریکای خبره کړې ده چې په پاکستان کې زموږ د حکومت سره کار نشته د څوک مر عزیز کوم د پاره امپورټنس ده نو هغه ارمی چیپ ده دا شان کوم مطلب ده نړۍ نور مهم قوتونه دي هغه کې کو سعودي عرب ده هغه کې کو برتانیا ده هغه کې کو چاینا ده نو هغه ټول اوم دغه طرف ته سترګې لري چې غني زمونږ د اساسې ده هغه سره بکیږي د حکومت سره نه کیږي دا زمونږ بدقسمتي ده او دا سیاسي جماعتونو چې ده نو هغه خپل رول نه ادا کړي او چې کله د رول ادا کولو وخت یې نو بیا یو د یو مخکې شي بل د بل مخکې شي اوم دغه ادارو ته او په سیاست کې د مداخلت لارې هواروي موږ دا وجه چې پاکستان کې د تیر او دوه میاشتو بل خبره نه کیږي او د ارمی چیف تقرری ته هغه کیږي کنه د دې نوټیفیکیشن هو یو د کلرک کار دی چې هغه دغه جاری کوي
مننه علی اکبر تاسو ما خل په ډیر ښه پس منظر کې ورته تصویر ورکړي عبد الله جان صاحب تاسو ټلیفون پریسو تاسو هم دغه خبره کوله خو بهرحال ستاسو نظر ګورو ستاسو پر هغه ځای باندې خبره ختمه شوه ستاسو چې د پاکستان د فوج د پاکستان پر ریاستی معاملاتو کې اهمیت زیات دی او هغه هر څوک چې هر څنګه تشریح کوي هغه بل سوال دی نو پر دې ځای باندې ستاسو خبره پرې شوې ولا خو تاسو جاری وساتئ که مهرباني وکړي
جی ما عمدہ وی چې په ریاستی معاملاتو کې د فوج چې دی ډېر اهمیت دی او هغه وجه عمدہ دا چې طاقت مرکز چې دی هغه په پاکستان کې فوج دی او دا په جمهوری معاشرو کې داخلي دا په پاکستان جمهوریت یو ناشنا اون دی جمهوریت دی چې دلته د طاقت مرکز چې دی عوام په ځای فوج سره دی او ټول اهم فیصلې چې دی هغه فوج کوي او په دې وجہ دا فوج چې دی هغه سیاسي ګوندونه هم چې دې اب متاثر کوي خپل دې کردار نه او یا سیاسي ګوندونه هغه نه متاثر کیږي یا چې کم سیاسي حکومتونه دي هغه په معاملاتو کې فوج یا د هغوی په غیر د مرزې نه یا هغوی مرزې سره مداخلت کوي موږ ته یاد دي چې عمران خان صاحب سره د مدمخ کې دا خبره کړې ده چې کله هغوی حکومت او د پاکستان تحریک انصاف نو دا قمر جاوید باجوا صاحب چې دا فوج مشر دی هغه چې دی هغه سره ډېر کومک کړی دی په دې لړکی په مختلف دغه کې شیونو کې نو مانه چې دا د فوج په دې د او څنګه چې فرم خبرو کړ چې ایون په نړۍ کې صرف پاکستان کې نه دند نه نړۍ کې دا کړه د کیږي چې پاکستان کې کم اصل سٹیک ہولڈر چې دی هغه فوج دی تاسو ته یاد دي د مودی صاحب هم یو ویډیو چې دی هغه کې هغه هم تک خبره کوله هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات کتل شوی وو نو دا یو حقیقت دی بھارت پاکستان کې چې جی جی
شمنان عبدالله جان صاحب ما خیال تاسو خپل نظر ورکی علی اکبر صاحب تاسو دواړو تقریبا یو خبره کوي خو دې کې سوال دا دی چې تقریبا یعنی عمران خان دا خبرم کړي و چې کله ز دول ز وزیر اعظم ما نو هغه وخت کې ذمہواری به لبل چا سره و ان ذمہواری لما سره و اختیار لبل چا سره و یعنی فوج طرف ته ویل بیا دا ویلو چې یاره موږ کله بجټ پاسولې نو موږ به انټیلیجنس ایجنسی یا فوج ته ویلې چې دا ممبران راپور کړي دا بجټ پاس سي نو معنی تاسو دوالم دا خبره کوي نور سیاسي پارټیان هم دا خبره کوي بیا سوال دا دی چې بیا په پاکستان کې د هر څه سیاسي معاملات کې ګډوډ سي کې معیشت ګډوډ سي کې نور کسی وی د دې ټول ملبا بیا پر سیاستدانانو ولې پریوځي
جی بالکل دا په پاکستان کې دا خبره چې دا غره روانه ده او د بده مرغه چې ده نو زمونږ لکه سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه کو نواز شریف تاسو وګورئ بیا هغه په سلفونو ګرځي چې دی ولي وستما او د حکومت نه پاسته دغه شان کو د عمران خان دا خبره کله کړې ده نو هغه چې د حکومت نه تللی دی نو هغې وروسته کړې ده چېرته یو مطلب سیاستدان دا خبره ونه کړه چې هغه د ملک وزیر اعظم یا هغه په وحده باندې او هغه دا ووایي کہ بھائی زمال لاس کی اس نشتہ زمال لاس کے مطلب دار نے کی گئی عمدہ سیاست دانان ددغے طاقتوں سر چلے بالکل سنگ پسنگ باندھے روانی او د مفادو یو لوبه غونډې روانې چې اغوینه سیاسي ګوندونو ته مفاد دي نو دوی ورسره ښه روانې که فرض کړه اغوینه ورته مفاد دي نو همدغه سیاسي ګوندونه چې کوم دی دغه بیا په هغوی باندې تورونه چې دی هغه لګوي او فوج دا کېدی نه شي که مونږ هر څومره ووایو دا جنرلان هر څومره ووایي چېره مونږ د سیاست نه لاس واخیستو مونږ نه کوو مونږ نه کوو پاکستان به داسې جغرافیایي لحاظ سره هم او معاشي لحاظ سره هم داسې عمل دی چې په دې کې د فوج رول چې کوم دی هغه نظر انداز کېدی نه شي خو دغه رول چې کوم دی د دې یو حد مقررول پکار دي لکه دومره نه دي نن مونږ وګورو پاکستان کې چې کوم سیاسی حالت دی یا زمونږ د ادارو یا د ریاست کم پوزیشن دی هغه ډېر زیات کمزورې شوی دی لکه دا تقرری چې دا به مخکې کېدله او دومره اهمیت وړ وه څومره چې اوس دی اهمیت وړ ده خو اوس دا هغه اهمیت دومره پاتې نه شو بلکې مطلب یو قسم ده ډېر زیات په چوکونو کې چوراهونو او سړکونو کې هغه خبره چې ده هغه ډسکس کېږي د هغې وجه سره مخکې به دغه تقرری راین د لاندې کېده کوم یو وزیر اعظم چې به و یا د هغه نږدې کس چې به و بس د ادارې سربراه او د هغوی ترمنځ به دغه مشوره وشوه اوس خو دا خبره ده چې په دې کې سیاسي جماعتونه سټیک هولډرز جوړ شو یو غلط غوندې روایت چې دی هغه رامنځته کېږي چې زما جنرل به راځي دانه خبره اوس پورې ولې لنګېږي د هغې وجه دا ده چې څه جماعتونو ته یو قبول دی بل جماعت ته تحریک انصاف ته بل قبول دی نو که دا روایت پاتې شي سبا به هر څوک کسان راوباسي سړکونو ته هغه ته هغه به وایي چې زما کس دی جرنیل شي نو دا ځل چې دی دا معامله ډېره زیاته خرابه شوې او پاکستاني ادارو ته او ملک ته نقصان د دې روان دی ځکه چې معیشیات هم ستاسو د وړاندې دی هره دویم ورځ بیان راځي چې مونږ ډیفالټ طرف ته روان یو او دوه میاشتو په ملک کې دا اړې کړې روان یو نو روزګار ولاړ دی هر څه ولاړ دی
مننه ډېر علي اکبر تاسو یو طرف ته اشاره وکړه عبد الله جان صاحب بلکې اشاره نه د خبره علي اکبر وکړه چېرې دا اول وار دی چې په پاکستان کې مخکې هم دغه د فوج مشران جوړېدل او د نومبر په میاشت کې او دی کې به چیف اف آرمی سټاف یا د فوج مشر یا د فوج ادارې له طرفه نمونه ولاړل او بیا به وزیر اعظم چې دی په هغو کې د یو سړي انتخاب وکړي هغه به د فوج مشر شو او دا به ډېر په آرامه باندې وشو خو دا اول ځل دی چې په پاکستان کې دومره د ځنډ ښکار کېږي او دا کې ناوختي راځي لیټ کېږي دا شان سوال دا دی چې آیا اوس دا ځل که چرته د فوج مشر ټاکل کېږي نو د پردې شاته چې کوم سټیک هولډر دي یا سیاسي پارټیانې دي دا به د ټولو په خوښه وي که نه به دا به د قانون او آئین مطابق وزیر اعظم کوي او دا هغه د بل چا خوښه به نه وي پکې
نه خیر دا خو بهله مونږ ته پته لګي چې کله د فوج مشر و ټاکل شي که نه نو بیا به مونږ ته پته لګي د چا د خوښې امیدوار او چا د خوښې کس دی که نه جی فی الحال خو چې دی نو جی ایچ کیو نه چې دی شپږ نامې چې کم ټاپ موسٹ سینئر ټاپ موسٹ سینئر ټولو نه پته سینئر جرنیلان دي لیفټنټ جنرل د هغوی نامې راغلي دي او هغه مته وزیر اعظم بوز ډیسایډ کوي او قانون همدغه دی چې دا ده وزیر اعظم حق دے اگر ڈسکریشن سے کم مطلب تک استعمال ہو
ثواب دی دے
اگر ڈسکریشن دا وزیر اعظم دے ثواب دی دے او جی جے اگر بہ مطلب دا کہ یقینا نہ اگر بہ مشورہ بم کئی بدل تے بہ یو کرتا سو جرسی تے بہ یو پوائنٹ دلتا ریسپون وڑم کہ مطلب پیر چھے وقت کے اور اس پتے اس چے دا کم نن سبا تے دا فوج مشر چے کم دا کیگی اگر کہ یو فرق دیر گھٹ دے مخ کے بتا کہ ہر کلبا چ ہر حکومت پو اور دا فوج مشر تبدیل وقت پر آلو تو اگر حکومت دا فیصلہ کولا و چ کم حزب اختلاف کے اپوزیشن کے بکم جماعتوں ہو اوی مت خواہش نہ باوجود چ دے نو اوی اگر باندھے بے امن نہ سٹک نہ ہوئے چ بس ٹک دے چونکہ دوی پا حکومت کی دی اور دوی حق دے دوی مت ثواب دیتے
نو دغه حکومت به کوي یا کې دې شي هغه به بیک ډور سره دغه به کول خاموشه سره به چرته مده لابینګ به ځان د پاره کول یا مخصوص جرنل د پاره به کوله. دیر یو ناشنا خبره داسې وشوه چې یو پارټي یو جماعت یا په اپوزیشن کې دی
یعنی تحریک انصاف یادوي
تحریک انصاف او جی هغه په حزب اختلاف کې دی او هغه خپل خواهش غواړي چې هغه پوره شي په دې لړکې د فوج مشر په ټاکلو په لړکې او یو پولیټیکل پارټي چې دی خپل خبره به څنګه چاته رسي ظاهره خبره هغه به کوڅو ته راځي سړک ته به راځي هغه به عوام استعمالي. نو اوس دا ناشنا خبره ده چې یو پولیټیکل پارټي چې دا هغه بالکل ښکاره تا وي یا دا به وی یا دا بغیر د وینا نه دا د خواهش اظهار کړی دی چې دا مخصوص کس چې دی تاسو آرمی چیف او لګوي یا دا دې لګول شي. نو دا وجه دا چې دا شی اوس تیر شوی کلونو نه یا ماضی نه چې دی ډېر زیات دا ڈسکس کیږي دا یو نوی سینریو مطلب دا مو غالباً چې دا پہلا دل دا حالات راپیخ دی پاکستان کې چې یو اپوزیشن پارٹی بالکل پخکارا چې دی هغه یو مطالبه خدا بعضی وقت ویلی دی بعضی وقت ندی ویلی خو بہرحال اشارو کنه یو سره دا خبر رسول دا چې دا زما دا چوائس دی زما دا خواهش دی او دا کار دی دغه شي.
صحیح مننه عبدالله جان صاحب تاسو هغه فرق یاد کی او علی اکبر صاحب لکه عبدالله جان صاحب وایي چې تحریک انصاف یعنی دا لکه څنګه چې عبدالله جان صاحب وویل چې په خوا به داسې نه و چې حزب اختلاف چې دی هغه د فوج د مشر په ټاکلو کې یا مطالبه وکړي یا د لابینګ وکړي یا ځان ته لاره جوړه کړي. دا اول ځل دی چې تحریک انصاف چې مشر عمران خان کوي هغه داسې په اشارو کې نه یو یا ښکاره وایي. د فوج د شپږ نمونه تللی دي اوس وزیر اعظم کور ته دفتر ته او هغه په دې کې یو ټاکي په دې کې هغه کسان هم شته چې کوم تحریک انصاف غواړي کنه او خیر هغه خوشکاره نه دی ویلي چې څوک دی خو په دې شپږو کې هغه کس دوه به وي چې هغه د تحریک انصاف په خوښه غواړي چې دا د فوج مشر شي. ستاسو په خیال باندې د عمران خان دغه غوښتنه که په اشارو کې نه یو کې ده که ښکاره ده که د پردې شاته ده دا به د نوي فوج مشر په ټاکلو کې ومنلی شي که نه هغه به وي چې کوم حکمران اتحاد غواړي؟
جی کاکړ صاحب تاسو لازمی خبر دا نمونه نه کوم سرګندوي خو زه
نه نه زه
تاسو به دا وږي ځکه چې موږ د دې توان نه شو لرنه په هوار کې راځي. خبره دا ده چې د څو پرې د انسان د تحریک انصاف د خواهش خبره ده او هغه هغوی سو سو پرې مطلب چې ویلین دي او چې دا هغوی دا خبره به ومنل شي یا به ونه منل شي. کاکر صاحب د وسه پورې کو تاسو د تحریک انصاف سټریټجي ته وګورئ نو هغه سټریټجي چې کومه ده هغه بالکل مطلب ده د یو پوینټ لپاره ده د هغې نو دی سره کار نه دی چې هغه د آرمی چیف تقرری ده لکه په 25-26 نومبر دا تقرری چې هغه هم فائنل کېږي او د هغې سره سره هغه لانګ مارچ یا هغه چې کومه درنه ده هغه پینډۍ ته رارسیمو. نو تر وسه پورې د عمران خان چې کوم دباو دی نو هغې دا معامله ودرولې ده لکه مطلب کو دا دباو نه وای نو تر اوسه پورې به ډېر په صحیح طریقې سره دا مسله چې دا هغه وارکړې شوې وه او اوس تحریک انصاف په دې مسله کې په باضابطه توګه یو سټیک هولډر جوړ شوی دی چې د هغوی د تحفظاتو لرې کولو کوشش هم چې دی هغه کېږي هغه د پرویز خټک سره د مذاکراتو په صورت کې یا په بل صورت کې خو دغه چې کوم یو سیز دی هغه روان دی. بل د دې یو سیستم بالکل لکه مونږ دا خیال نه کوو چې دا آرمی چیف تقرری چې کومه ده نو دا د دوو کسانو حال دی عبدالله جان صاحب آئینه والا هم ورکړه او بل په حلاقن لحاظ سره هم او په دغه سره هم چې کوم د ادارې مشر آرمی چیف وي او هغه ځي ریټایرډ کیږي نو دا هغه نه بهتره څوک نه ګڼي چې هغه چاله دا خپل ډنډه چې دا لاس کې ورکی ځکه یو کس به د بار خلکو یا د یو سیاسي جماعت هغه خوښه کېدی شي ځکه چې هغه جرنیل به هغه له فایدې ورکړي بیا راتلونکي وخت کې به ورسره وعدې کېدی شي خو د ادارې سربراهنه بهتره څوک نه پوهېږي ځکه چې هغه ټول ادارې تم ګوري دې سره سره بیا بل چې کم کس دی وزیر اعظم. نو د دغه دوانو کومه مشوره چې ده یا کومه صلاح چې ده د ملک لپاره بهتره ده او که فرض کړه دا روایت جوړ شي دا کوم چې جوړ کړی شوی دی لکه د دې یو پوینټ موږ دی چې اوچت کو لگا دی وخت کې ملک چې دی نو هغه د روزګار ضرورت ګران دی د ټول نه زیات اوچت را د دوه میاشتو نه
تحریک انصاف په سړکونو باندې ده. آیا یو رسته تاسو واورېدل چې هغوی د دې لپاره په حکومت باندې پرېشر واچو؟ د اپوزیشن کار دی چې هغه په حکومت پرېشر واچوي چې عوام ته ریلیف ورکړي د دې ګرانۍ نه، د دې بېروزګارۍ نه. نو دا خو ملک ته عمدغه سیاسي جماعتونه الټه نقصان رسوي چې هغه کو بیا دوی له حکومت راشي، نو په 15 کال کې عمدغه نقصان بیا پوره کېدل ګران دي.
دا تاسو ډېره مهمه ده ولسی اړخ ته اشاره وکړه، خو دا شی په پام کې تو اوس حالاتو کې ساتل شوی نه دی. عبدالله جان صاحب، لکه څنګه علي اکبر وویل چې یار زموږ دپاره مشکله ده، خو بهرحال زمونه غواړم ستاسو نمونه واخلئ، خو په دې شپږو نمونه کې به خامخا هغه کس یا کسان وي چې هغه د عمران خان د خوښې وي. خو سوال دا دی چې عمران خان یا تحریک انصاف د اپوزیشن ګوند په توګه باندې چې مخکې دا روایت نه اوسې جوړی، ولې غواړي چې د ده د خوښې یعنې داسې کس ته راشي چې هغه د دوی خوښ وي او هغه د فوج مشر سي؟ یعنې دا دی ولې داسې کول غواړي؟
وګوره، دا کله چې 2018 انتخاباتو شول، نو په هغه انتخاباتو باندې ټولو نه غټ الزام دا و چې د عمران خان پارٹی پاکستان تحریک انصاف چٹنا ورکڑی شوی دی پر الیکشنوں کی اگوئی مدد چوی دی، او بل پاٹو دغیر امیدوارا نے ناکام کری دی او تحریک انصاف والے کامیاب کری دی.
صحیح.
یو خدا خبر شو دا الیکشن حوالے سے ہوتے کہ نم خدا چانا رسو خبار خبر با بیرا واضح ہوا چدا اشارہ یعنی هغه مددگار چې دی په تور اشاره چا طرف ته ده. دا مونږ ډسکس هم کړی چا په پاکستان کې زیات چې دی د قوت د طاقت مرکز چې دی هغه څوک دی. اچھا جی، ہاں بیا چې دی کله چې د عمران خان سے حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شو، او هغوی به چې دی نو د فوج او خصوصاً د آرمی چیف جاوید قمر باجوہ سے تعریفونه به چې دوی مطلع تھے جمہوریت دپاره ډېر جمہوری ذہن لگو کې او جرنل دی او دې جمہوریت ډېر دغه کوي سپورٹ کوي. بیا موږ دا مکتو چې چیف صاحب چې دې بلا ملکونو ته لاړل، او بیا چې کله حکومت د تحریک انصاف ختم شو، نو عمران خان صاحب دا ومنله چې زمونږ په حکومت چلولو کې دا آرمی یا دا آرمی چیف جاوید قمر باجوہ صاحب یا دا آئی ایس آئی نو میں
هغه وخت مشهور جنرل فیض
بولو، او جی جنرل فیض صاحب یادول چې دوی به مته مونږ به بجټ به دغه کول منظورول، نو دو کسان به دوی ایم این ایز به دوی زمونږ له رضا کول، او چې کم زمونږ اتحادیان وو هغوی دپاره به مونږ ته مدد ضرورت وو. نو مطلب زما دا دی چې په مختلف مراحلو باندې دا داسې څه خبرې کېږي چې هغه نه دا واضح شي چې ونر دا ادر وے دا د طاقت چې کم ټولو نه طاقتوره اداره ده هغه په ملک کې سیاسي حکومت سره
یعنی ولی عمران خان یا حزب اختلاف کې دی یو خاص کس یا خاص کسان غواړي چې د آرمی چیف شي؟ یعنی تاسو چې دی وایي چې راتلونکي انتخابات به شي، بیا ورسره مرسته وکړي که څنګه؟
مطلب دا دی چې مونږ بیا دغه طرح اومکه طریقو سره چې کوم طریقو په الزامات لګول کېږي 2018 په الیکشنو باندې، بیا اومکه شانته چې کله مونږ حکومت ته راشو، کله مونږ ته اکثریت ملاو شي په ایوان کې په قومي اسمبلی کې، بیا مونږ طریقې سره زمونږ مدد کې شي چې څنګه چا دغه چې دی عمران خان صاحب پخپل منلی دي، پخپل یې ویلی دي چې فوج یا آئی ایس آئی یا زمونږ مدد کومک پیا کول زمونږ، نو دغه مقصد دی چې حکومت جوړ.
بیا عمران خان یعنی که عمران خان موږ تاسو دا فرض کو که عمران خان په دې سوچ دی که راتلونکی د فوج مشر شي او هغه به له ما سره په انتخاباتو کې مرسته وکړي، بیا په حکومت چلولو کې، نو بیا څنګه دی ځان ته جمهوری لیډر یا جمهوری پارټۍ یا بیا د ووټ کولو ضرورت څه؟
تاسو دا ذهن کې ساتئ چې دا خواهش یا دا دغه صرف عمران خان نه دی، دا په ماضي کې هر پولیټیکل پارټي هر یو پارټي ماسک څنګه تاسو ته دل صرف ناشنا خبره ده دا چې یو اپوزیشن پارټي پبلیکلی دا خبره کوي چې
کار خبره
آرمی چیف لګوا،
یا اشارہ کئی آگا طرف تھا نا پتیر شو کلونوں کے کم پولیٹیکل پارٹی باؤ حکومت کے باؤ نو آگا با مت گورا دے ملک دا سم شیویری چھ وم نمبر نا یو لیفٹنٹ جنرل نے اچت کرے دے آگے آرمی چیف لگو دے دے سلورم نمبر نے اچت کرے دے آگا سو جوا بولے دا ہونا ہو جاگا باغا دان نہ چکم برا کسان بھی اگونا زیاد کمپیٹنٹ نہ اوی گم تک کنا چھ دا با من دا پارا فائدہ مندی زما پارٹی زما حکومت دا پارا با فائدہ مندی تو دا ہمیشہ دا پارا شیوی دے
اچھا
سیاسی گن چھ دے جی جی آگا دا کرنے بھی دی چھ من دا سے آرمی چیف ملاو جی چھ آگا زمون مدد کئی راتلون کے وقت کے آگا دے من دا پارا مددگاری زمون کارونوں کے لیے زمون سر دا ہو کی عمران خان پسکارا ہوئی
عبداللہ جان صاحب مننه ډیر علی اکبر تاسو عبداللہ جان صاحب واورې دی تاسو په خیال باندې کټول سیاسي پارټیانه بهرال دا تصور لکه عبداللہ جان صاحب کوي زیاتره کوي چې ټول سیاسي پارټیانه په دې لګیا دي چې داسې د فوج مشر راسي زړه دوی سره تعلقات خوي بیا یا په انتخاباتو کې مرسته وشي یا په نورو چیزونو کې وشي خو سوال دا دی چې آیا کچرته د فوج د مشر د نوم اعلانېدو وروسته به په پاکستان کې کم دا سیاسي تاوتریخوالی تشنج یا پاکستان پر اعصاب باندې د سیاست پر اعصاب د وخت سپور دی دا مسله به حل سی کنه په پاکستان کې په سیاست کې نور شدت تم راشي
کاکر صاحب فی الحال خو د تحریک انصاف په کوشش کې دی نو هغه لا پداره کې دی چې را د دوی چې کوم خو خره د دوی چې کوم غړې دی یا هغه د ارمی چیف سربراه چې دی هغه راشي او لږ باندې مختصر وخت کې هم تاسو به موري د لی اپوزیشن هم دا ویلی صاحبانو دا خبرې کوي ته پاره کې مطلب ہے باجوا ڈاکٹر آئین یا سیز بتاز خبریں مطلب کرا گلے بار بار پاکستان کے ته پاره کې جنرل باجوا او ای کے جنرل فیض او عمران خان دا یو سیٹ اپ وجه کنه پاکستان کے راتوں کے پنځه کاله چې کم دی هغه د تحریک انصاف ته ورکړې شو او لبد مرغا آغا چې ده نو آغا او
ښکاره
نه کړې شو دا نه وځي نه عمران خان او په سړکونو کې مطلب اوس لکه ځکه هم د دغې خلکو خلاف را پاڅېدلې دی او ګرځي تر څو پورې چې د دې خبره ده چې تاسو کومه کوئ چې یاره اړېګړې به کینی نو تر اوسه پورې خو کوشش دا دی چې یاره د ټولو سره ټول سټیک هولډران چې کوم دي هغوی سره د تحریک انصاف سره هغه داسې په اعتماد کې واخلي یا د هغوی سره خبره وکړی شي چې یاره همدا خبره په دیزی باندې ختمه کړی شي ځکه چې د دې نیوکو د دې ټکونو او د دې احتجاجونو د وجې نو هغه د فوج ادارې ته ډېر زیات نقصان رسیږي نو داسې پاکستان کې هو کله نه چې د 2018 نه فاصله ده نو ټول سیاسي تجزیه او فیشن بیان چې ده نو اکثر الټه کیږي ځکه چې دومره زر زر حالات بدلیږي اوسې زما په نظر باندې د تاو تریخواله بعد ارمی چیف د تقرری نه پاسه لکم شي
ډیره مننه علی اکبر صاحب او عبدالله جان صاحب دواړو ستاسو مننه زګړی ته ګورم وختوم دومره بهرال ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډیره مننه تاسو دواړو ته شروز غواړم مهرباني خدای پامان پامخشه اوریدونکو تاسو د مشال ترانلاندی بحث اوریدئ موضوع مداوا چې د پاکستان د فوج د نوی مشر د ټاکنې وخت را نږدې کیږي نو لور سره د پاکستان سیاست هم ګرمېږي ټاکل شوی ده د نومبر پر 9 به اوسنی مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي خو د قانون تر مخه باید تر دې وړاندې د هغه پر ځای نوی د فوج مشر وټاکل سي دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو پوشش هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي پوښتنه دا ده چې ولې د یوه فوج د مشر له وجې د پاکستان سیاست او د رسنیو پوشش څرخي دغه موضوع په پېښور کې د ډان ټلویزیون د مشر علي اکبر او په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز وپانی مشر خبريال عبدالله جان سره څېړل بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ او اجازه درکې د خدای پامان
دا مشال ریډیو ده